سلام، سهار په خیر دی. آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي او دا هم په سر کې خبرونه. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلی دی چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت ناوخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 5 میلیون ماشومانو زده کړه اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکي او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې ساه ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خپرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات به واوري. له افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په اړه هم یو راپور لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا د دشپی مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري.
د ملګرو ملتونو علمی تعلیمي اداره یونسکو د هیواد په جنوب کې د سواد د زده کړې کمپاین پیلوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په کابل کې د یو پوهنتون مسؤلانو نجونو ته لارښوونه کړې چې ویډیوګانې او عکسونه دې نه اخلي.
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات پیښتې باید هغې ته رسېدی کېږي، نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني صدر اعظم له نړیوالو غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلان شوي ټول پوښتنې مخه ونیسي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ښه راغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړي، د ښځو د تیرو شلو کالونو لاسته راوړې په اوبو لاهو کړې دي. انتونی بلینکن پرون د افغان ښځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې افغان میرمنې مجبوره شوې دي چې له هېواده ووځي. په افغانستان کې ګڼې ښځې له کارونو منع شوې دي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي او له نورو محدودیتونو سره مخامخې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړې وې. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, the Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
Taliban پر قدرت د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختۍ سره محدود کړي دي. هغه پرمختګ یې دوی لسیز شاته بیولی چې ښځو په خپله د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ترلاسه کړی و. طالبانو د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولی، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې له کاره منع شوي، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، ښوونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه تیر کال مجبور شوي د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه ووځي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوې ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باستن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو واورېدل چې متحدو ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې په دې اړه رابلل شوې غونډې ته معلومات ورکړل. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او همداراز پر ښځو یې په تیرو څه باندې دیارلسو میاشتو کې محدودیتونه زیات کړي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت بېګا اعلان وکړ چې د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوي حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې د پوهنې سرپرست مولوي نورالله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوي منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت ځینې څرګندونې کولې چې لمان لنجمنو او یو لړ بحثونه یې پرولی و. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلې خبر هم ورکړل شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د پریکړې په اړه مې د امریکا د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر وپوښت. د ښاغلي ستانیزی په لنډو خبرو کې به د پوهنې د نوي وزیر د د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر د ټاکلو په اړه خبرې واوري.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شیخي، یو د رسې طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسؤلیت غواړي منتقل کړي. خلک په وضاحت پوهېږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېرې لویې اشتباه ده، منتها دوی سرځیلې دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای وکړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی خبرې مو اورېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي اداره یونسکو وایي د یو کمپاین له لارې به د افغانستان 25,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان چارواکو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 25,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې کورسونه جوړ سي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 25,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوس زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې واسي زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کیږي داسې شاگردان دا اوس مر سره ستا چې د علي پوبا تا دا نسی لیکلای علي پتونی مثالی چې دا دې نسی زده کولای دا یو څه اوس زده کړی نه دی دې پرځه روانې دی او د څه هغه وخت دغه چې کیسه ودی دا ټول د
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بېوزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړې دي. په دې اړه په یو راپور کې نور جزئیات واورئ.
له دیارلس میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تېره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د څلور زره نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې، او تبلیغ پی ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 20 میلیون زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هره ورځ اوریدونکي له ازادۍ راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کېږي دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبریږي هغه د وخت نما نیکل سوي، کارټونه ورکول سوي، په غټو غټو جامو یې ګرځي، په غټو ماجتانو. هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان نیکې خوارو غریب پاتې دی. دوی دې معلومات وکړي په دا کلي کې یو څوک دي داسې استه یې پوښتنه دې کوي. دوی په موټرو کې را روان یې، هغه خوارو غریب په خبر لانه یې. هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساری او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیست په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هینار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتس وایي نړیواله ټولنه دې هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون ښار کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري ډېر ژر یوه ټول پوښتنه راوبولي څو له روسیې سره د خرسون د یوځای کېدو په باب پریکړه وشي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټولپوښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له دې طرحې سره خپل سخت مخالفت وښود او پرون یې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جعلي ټول پوښتنې نشي کولی د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دا دوې سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خواني ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پوښتنې د عدالت د تاریخي تامینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پوښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د واکمن ګوند متحد روسیې یو غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پوښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر 4مه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرحه وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپل خاورې آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وویستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربی متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پوښتنې په رسمیت ونه پیژني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د دې قدر من اوریدونکو د دې برخې په پیل کې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشار نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړې. د مطلب سرلیک دی: د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یوه قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دې نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحد ایالتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل له مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تښتول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشي کړ. د ورځپاڼې هم د سپینې مڼۍ د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشار نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواښ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یوه غونډه کې د ګډون په پلمه راوغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوي کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته چمتو کېدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ټرمپ او بایدن د ادارو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زموږ کورنۍ د دې شیبې لپاره هره ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوي په دې اړه چې فریریکس به ژوندی پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن اداره یې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوو لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي. ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل د طبي پوهنتون ځینې استادان تاییدوي چې د دې پوهنتون د ادارې لخوا ښځینه محصلینې د عکس او ویډیو له اخیستلو منی شوي دي. دغو استادانو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوهنتون له ادارې څخه داسې مکتوب ترلاسه کړی دی چې په هغه کې د ښځینه محصلینو لخوا د عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای پکې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې له هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډ وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلی دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلی ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنی چارې لستون سره مخ کړی دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بحث پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې سایمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کېناستو او زده کړو منع سوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نه سول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او قدر منوریدونکو راځو د خبرونه ورستۍ برخې ته او د هم ورستۍ راپور. په خوست ښار کې د ښاروالۍ د ریاست لخوا د ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي ویالو او لختیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. خوست ښاریان او دکانداران د دې کار هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لختي چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 10 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي.
د مونږ د ښاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوږدوالی لري. تقریبا دغه پروژه نهوشنی مليونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به انشاءالله تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د ښار اوسنی لختي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لختي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي، او که چېرته دا سی سی شي مثلا جلی ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شان سره د لختۍ کې وځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوسې تنګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخول یې مانسر سي په دې کې.
د خوست ښاریان او دوکانداران د لختیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لختیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست ښار کې دلته دکان لرم. لختۍ ته خو ډېر ښه شولې، ځکه چې دا غځي کې به چې کوم ورځ بارون وشو بیا به دغه لختي پرېښه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باند شو. ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه د بزور خالتې سوب کتل دا بیروړه دلته به پرته وي څه ورځې به دلیار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لختیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل
د جامعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسئ، که کله جامعې او ټولنې ته ګټه ورسېده ته خپله په ټولنه کې یو فرد تا ته به انشاءالله هم ګټه رسېږي.
خوست خار چې څو لسیزې وړاندې په اوسني موقعیت کې جوړ شوی، پخوا یې سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست خار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې، چې کوڅې تنګې او تر اوسه هم ټول خار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لختي او کانالونه نه دي جوړ شوي.